ترسره نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي نو علما خو دا کار نه کوي. اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي تصوف څه معنی ده؟ څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک. مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنی کړی، خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي. ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالي استاد.
سمه ده. دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو. که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو. تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا. څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو. تل په ښه نامه یادیږي هغه خلک چې نیک خواوي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي. فکر مشته؟
ډېر عالی استاد.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي نامراده بشي پاتې، عاقبت به یې رسواوي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته نو هغه شی بیا سرته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیثه کې مناظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
ما نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډېر عالی استاد.
نو دغه څه دی کنه
استاد؟ دا ټولګه خو چاپ سوه، له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي؟ نه مو دي لیکلي.
شته دی، څه دري او پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونشي نو بیا وایم. جزا خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ماته همیشه د آیات او حدیث نه ده.
استاد، ډیره د چا شاعری ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولې به ووایو چې مشکله ده؟ مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه، دغه شاعران چې څومره دي، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي، که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي، او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته. باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو، نو بیا په بیادب لار وایو. ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت د من نه ځي. او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر وایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډېره زیاته مننه. کور مودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله. په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر.
ډیره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډیره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپیژني او درک کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کیدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدې یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړنګ بریت د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندی باندې به یې هغه د چا خبره اتا ته لیکلی وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډیر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریښت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو د ځلې د خپل مشکل د اوري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، درته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج می دی ومن. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړنګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړنګ یو بریت راته پیدا کوي. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړنګ برید به لکومه کوي. سپېده چاود مهال وو چې لکټه را پاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څه غوښه یې ورباندې کېښوده. غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړنګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پخې چې خپلې نه وي کېناسته. په خپړو روانه شوه. ژامې لویری په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دی ولیدل چې پرونی کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آوازې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړنګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړنګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کلی کاسه کې خوده د پرنګ سری ولید چې لغاره راه کاره شو. دې سترګې کته واچولې. کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې قراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غره راوځي، او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به یې ورتېر شول چې که څوک ورسره وپېژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پټ پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې سوکه لاس را تېر کړي، او دای د کور د پښو غوندې ملالندې کړي او خرهار شي. یون او پوښوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون او کرانې غشوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړې و چې لمر څېره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لیرې آواز ورباندې وکړ: د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لري. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران ورته کتل وویل: یون اوک، درته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوي؟ یو انسان به درته غاړه کې نه ږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپله ولورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمی شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور صاحب،
سلامونه او نیکی پیرزویانې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم، او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي، او یو نیم شعر هم لیکم.
ډیره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وم، اووم سیم شپږم سیم دوره به وه. پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرنه د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډیره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره. ډیرې مینې له وجې، د ډیرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته شعر نه و، بیا ما د شعر خیالات به د شعر وپکې، نو شاوخوا یا فکر کوم شپه کاله شاوخوا به کېږي و کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ؟ د شعر په اړه د مطالعه خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې په ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره وو، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزی صاحب کتاب و دا به مې مطالعه کوو، وروسته درویش دورانای کوزی پختونخوا، عمر دراز، مروت درس صاحب، دا شاعری زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ته یو خپل غزل که راته ووایې په دا پیل پیل کې، چې اورېدونکو سره شریک کړو، چې هغه ادبي تندې پرې خړو.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود، ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور میشي په کار وجود، سل قدمه سل ځایه د مکړه ما، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود، او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه، انسان چې مینه ونه لري فکر کوم هغه ته مږه انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده، زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خرابه سوه ترې، ستاسو درک څه دی؟
کېدای سي دا پښتنه وروسته تا خپله هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. ما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی، وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو لهم هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي د یو چا نه پیسې هم قرضه و اخلی چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه بیې دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنی تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی، او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی، او هر قدم ډېر په احتیاط اقدم چې درځمه، د میږي هم اوس آزار ماته معلوم دی، او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی، او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله اشاره ورته وکړه، ولې کتاب نه ده چاپ کړی، یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ کتاب ده
شاعري، خو که کتاب په برخو یې وویشو تقریبا درې کتاب هم کېدای سي ترې جوړ شي، خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کړه. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای سي کتابخانو کې داسې پاتې سي لکه څه وینه مې چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې ایښی وي، او څوک یې نه اخلي.
وجه څه شی بولي؟
وجه دا چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري، نږدې ملګري هم د کتابونه یې چاپ شوي دي، نو یو مجلس کې ډیر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډیره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ سوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډیر کمزوري شاعر باندې پیژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډیر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډیر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دې کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي له مینې نه خوند وا.
دا به مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځم، څومره په هوس تر غاړې وځم، ډېره موده پس تر غاړې وځم، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځم، او ته که راته یو ځلې راغاړې زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه سي یو شاعر که غواړي سي خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري که، یا پلانای کتاب مطالعه که، یا د پلانی شاعر کتاب مطالعه که، فکر کوم و کتاب د پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري. فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سببیې ګرځي.
څه پلان لرې په راتلونکي کې؟ آیا شعری ټولګې چاپ کړې په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړې، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لرې؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلې دي، ادبي ټوټې مې لیکلې دي. نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي. خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې په سوې دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څو به نه یې پیچکالي څوک نه پی پازه به
مننه. تاسې یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج یې فکر کوم ګرځېدلی، که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي. نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دا خپله هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د سولې لپاره یې باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم، داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم، خو په ذهن کې مې دغه به ویم، وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله، هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله، او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي، پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوي؟ کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، مرګی خو حق دې قدر نه مړ شوم، مر گئے خو حق دے قدر نمر شوم لگا بجاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چران لاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلی گی باران چوری دعا قبلی گی کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی تبی باور کڑا رنزور بجوشی تبی باور کڑا داخ پلی لاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے لگ پو ولاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے
شبیر سب بستر گے دشند تڑم تک واڑے انتظار خوشو کے منسڑا سمان جن واڑی شور واڑے ستاد سال در پکال کے ناراض نا راشلک پستر گکے میں ہو چارا راشلک پستر گکے میں ہو چارا چل سن شو گری گڑے بڑی شنا راشلک پستر گکے میں ہو چارا راشلک پستر گکے میں ہو چارا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پریتا ترخی ترخی لمحے وگے کا جدا جدا جنا یو سیتا چرک بانگرا ترا گور زڑے چوینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں